امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو د دوم پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهوریت ریاست وایي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په خکېدو کې ترکیه غواړي نقش ادا کړي. اسرائیل د غزې سره خپل سرحد تړلی دی او پاکستان یوشتو بهرنیو موسسو ته امر کړی دی چې خپل فعالیتونه دې بند کړي او هیواد یې پرېږدي.
قدر من اوریدون کو دوم پختو خبری خبرونه اوریدو ته مزه نو شباشنا هر کله ویم پروانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو روسا پر رپورټونه کې دا هم اوري د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش ضد پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوه.
تقریبا د ډیر کلی زمونږ د خپل تصرف لاندې راوړي زمونږ د تصرف لاندې زمونږ امنیتي قوتونه په کیسه په زیاتی
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی په مخابراتي سکتور کې 3 میلیارډ ډالر پانګونه شوې.
افغانستان ټول هغه کوارډ چې تعلیمي ترلاسه کوي او معلوماتي ټکنالوژي ترلاسه کوي باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزانه شي.
او د افغانستان په ټاکنو د واشنگتن پوسټ په یوې تبصره هم د فیفا ل اجرایي رئیس رشیدی سره مرکه لرو. درنو اوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. او سرته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوریت ریاست د کابل او اسلام آباد اړیکو خکېدو په هدف د ترکیې د هڅو خبره کوي. جمهوریت ریاست وایي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي ویلي دي چې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی دی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزمنې ثابتېدلی شي.
دواړو خواو ټینګار درلود چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې دولت په دولت خبرې کېدای شي ګټورې تمام شي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. سو په دې توګه مو د اساسي سولې بنسټ ایښی وي.
ولسي جرګې هم په دې برخه کې د ترکیې د هڅو د اقدام هرکلی کړی. د ماینونو نه د متاثر افغانانو موسسه وایي چې هره میاشت په منځنۍ کچه په افغانستان کې د ماینونو د چاودنې له امله نږدې سل تنه قرباني کیږي او په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمیر هم په دې تیرو څو کلونو کې زیات شوی دی. د السو په نامه د دې موسسې مشر اسلام الدین محمدي په کابل کې د ماینونو د قربانیانو د سروې د اعلان پر مهال ویلي دي چې تیر کال په افغانستان کې 1903 تنه د ماینونو قرباني شوي دي. وسلوالو د هلمند او قندار ولایتونو ترمنځ د ریګ په سرحدي سیمه کې 14 تنه وژلي دي. کڅه هم ویل شوی چې دا کسان د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو غړي دي خو د هلمند امنیه قومندان وایي کوم جسدونه چې هغوی ته په لاس ورغلي دي یو هم د برحاله امنیتي ځواکونو غړی نه دی. د هلمند یو امنیتي مقام د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې وژل شوي کسان د نشي موادو په لټه کې ریګستان سیمې ته تللي ول. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د امنیتي ادارو دوه جګپوړي مامورین وایي چې چارواکو ترې د یوشتو بهرنیو خیریه موسسو د تړل کېدو غوښتنه کړې ده. حکومت د دغو ادارو نه غوښتي دي چې خپل فعالیتونه دې بند کړي او د پاکستانه د وتلو تیاری دې ونیسي. دغه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ای پی خبری اجانس ته ویلي دي نړیوالو موسسو ته په همدې رواني ونی کې د فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ شوی دی. پاکستان په 2015 کال کې د بهرنیو خیریه موسسو په خلاف اقدامات سخت کړي دي ځکه د دې ادارو په کارکونکو شک دی چې د خیریه کارونو په باندې جاسوسي کوي. د عراق د عدلی وزارت وایي 38 سنی عراقي سخت دریزي نن په دار زړولې دي. محکمه هغوی د مرګ په سزا محکوم کړي ول. د عراق د عدلی وزارت ویلی دی چې دغه ټول اعدام شوي کسان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې غړي وه. د عراق د عدلی وزارت اعلامیه وایي دا کسان ټول یو ځای د عراق په جنوب کې د ناصریه په ښار کې په زندان وبخې په اعدام محکوم شول. د اروپایي اتحادیې څلور هیوادونو ویلي دي چې په سرحدونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره 15 میلیونه یورو مصرفوي. دغه څلور واړو هیوادونو پناه غوښتونکو د منلو نه هم انکار کړی دی. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د چک جمهوریت، هنګری، پولینډ او سلواکیا نن اعلان کړی چې په سرحدونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره به دغه پیسې مصرف کړي. په 2015 کال کې د ټولو څخه زیات پناه غوښتونکي د یونان څخه هنګری ته په پښو واوښتل چې دې کار د خلکو سره زیاتې اندېښنې پیدا کړې. د هنګری صدر اعظم د مهاجرونو د داخلېدو د مخنیوي لپاره امر وکړ چې په سرحد کې دیوال جوړ سي. اروپایي اتحادیې په دغو څلورو هیوادونو په دې خاطر سخت انتقادونه کړي چې د پناه غوښتونکو د ویشلو پر اساس چې کوم پناه غوښتونکي د دوی په برخه رسیږي د منلو څخه یې انکار کوي. اروپایي اتحادیه غواړي چې په یونان او ایتالیا کې د پناه غوښتونکو بوج کم کړي او د اتحادیه په نورو هیوادونو یې په عادلانه توګه وویشي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. اسرائیل وایي چې د غزې سره خپل سرحد د راکټي بریدونو نه وروسته تړلی دی. د اسرائیل جنگي الوتکو همدارنګه په غزې کې د حماس د ډلې درې پوستې بمباري کړې دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د هوایي بمباري په محلي وخت نن سهار شوې دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې په هوایي بمباریو کې د روزنې کمپونه او د وسلو ډیپوګانې په نښه شوې وي. اسرائیل ویلي دي چې ټول درې توغندي ورشوي دي چې دوی په هوا کې خونځا شوي او درېیم یې په یوه میداني کې چاودلی. تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویل شوي چې د حماس او اسرائیل د پوځ ترمنځ په دې نښتو کې څوک وژل شوي که نه. په سومالیا کې د پولیسو په اکاډمۍ کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي او 40 نور ژوبل دي. د پولیسو منصوبین وایي چې ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو جامو یې اغوستې وي او په داسې حال کې چاودنه وکړله چې پولیسو سهار وختي مشق تمرین کاوه. د پولیسو یو سایمن صاحب ای پی خبري ایجنس ویلي دي چې پولیسو سهار وختي د پولیسو د ورځې د لمانځلو د جشن لپاره تیاری نیوه. دا جشن د همدې میاشتې په 20 کېږي. د الشباب وسلوالې ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی. یو فضایی بیړۍ یا سفینه چې 109 ورځې په فضا کې تیرې کړې دي نن د دریو تنو عملې سره په قزاقستان کې کته شوله. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زیناوري.
دغه درې تنه فضانه وردان چې یوې روسي بلې امریکایي او درېیمې ایټالوي دی 109 ورځې په فضا کې تیرې کړې دي. دوی د همدې کال د جولای په میاشت کې خپل دا سفر پیل کړ. راتلونکی پلان دا دی چې د همدې رواني میاشتې په 10 نیټه یعنی 3 ورځې وروسته بد امریکا، روسیې او جاپان نه د فضانوردانو په ګډون بل ډله فضانوردان د نړیوال فضایي سټیشن په لور حرکت وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او روسیې خبر ده چې د بی سرحد ډاکټرانو ډله وایي د برما امنیتي ځواکونو په یوه میاشت کې 6000 روهنګي مسلمانان وژلي دي. د ادارې ویلي دي چې معلومات یې په بنګلادش کې د روهنګي مسلمانانو په کم کې د ماجرینو سره د مرکو پر اساس برابر کړي دي. په راپور کې معلومه شوې چې د همدې کال د اګست او سپتمبر د میاشتو په منځ کې شاوخوا 9000 روهنګي مسلمانان د بیلابیلو دلایلو په خاطر مړه شوي دي چې اویا په سلو کې د تشدد په پیښو کې وژل شوي. د بی سرحد ډاکټرانو په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې په وژل شوو کې 130 ماشومان وو چې د ځینو عمرونه یې د 5 کلونو نه هم کم وه. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په مو کې د روانه خبرونه لمړي رپورت ده. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د داعش ضد پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. چارواکي وایي ماینونه او د داعش ځانمرګو بریدګرو د شتون له امله عملیات یو څه کرار روان دي. د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون خبریال زبی الله غازی د خوږیانو ولسوالۍ د وزیر تنګي هغې سیمې ته ورغلی چېرته چې د حکومت د لومړۍ کرښې عسکر جګړه کوي.
عملیات کوونکي ځواکونه د داعش د نښانشتونکو له ډاره په احتیاط قدم ږدي ځکه د اسلامي دولت نومي وسلوال په کورونو کې خوندي شوي. د ننګرهار په خوږیانو کې د ګډو حکومتي ځواکونو د عملیاتو 4 ورځې تیرې شوې چې چارواکو پکې د وزیرو تنګي د 4 کلو د نیولو او شپږشتو داعش وسلوالو د وژل کېدو دا وکړې.
اول د خوازخیلو کلی دی، پتمخیل دی، بام راغ دی او دا تقریبا ډېر کلی زمونږ د خپل تصرف لاندې راوړي. زمونږ د تصرف لاندې زمونږ امنیتي قوتونه پکې زیات دي.
د جګړې په تاوده ډګر کې د سولې سمبولونه یا کوترې پر دیوالونو ناستې وي، خو په کلو کې هیڅ ځایي خلک ونه لیدل، ځکه د دغې جګړې له امله نږدې 10,000 کورنۍ خوندي سیمو ته تښتېدلې دي.
داعش وسلوال د پچیراګام ولسوالۍ د تورې بورې له دغه ستراتیژیکې سیمې نه د خوګیاڼو ولسوالۍ د وزیرو تنګي ته راواوښتل. دغلته د وسلوالو طالبانو سره تقریبا یوه میاشت جګړه وکړه. تر هغې راوروسته حکومتي قواوو د دغو دواړو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات شروع کړل، او اوس په دغه سیمه کې د حکومت او داعش وسلوالو ترمنځ توده جګړه روانه ده. په لږ ورخوا ساحو کې طالبان او داعش هم په خپلو کې نښتلې دي،
او د هغې نه پورته شیرین زابط کلا، انګوره او مرغۍ شامک کلی، شارو مرغۍ دمن دي کپات دي.
د غرونو په لوړو څوکو واوري شوي او چارواکي وایي خپل مخالفه ډله تېښتې ته نه پرېږدي، خو د عملیاتو اورو کېدلې د ماینونو او داعش ډلې د ځانمرګو بریدګرو له ډاره یو څه قلار دي.
نیروهای جنګي دښمن کې اونها په نام فدایي ساختن، په نام انتحادي ساختن، در باز منطقه دیده میشه که ما به خاطر که مردم ملکی د باز جایا هست اونا تلفات نشون و جلوگیری از تلفات داشته باشیم، آهسته آهسته بالا از اونا عملیات خود آغاز کردیم.
تر اوسه داعش یا طالبانو د دغو جګړو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې حکومتي قواوو د داعش خلاف له طالبانو سره چلن یو څه نرم کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.9 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د ځینو ادارو احصایې ښیي چې هره میاشت په منځنۍ کچه نږدې 100 تنه د ماینونو د چاودنې له امله قرباني کیږي. د آلسو په نوم یوه موسسه وایي چې د ماین قرباني اکثره د جنوبي ولایتونو خلک دي. پاک لیپامو کې د رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
امینه عظیمی یو له هغو میرمنو ده چې د ماین قرباني شوي. امینه عظیمی خپله یوه پخه د ماین د چاودنې په پیښه کې له لاسه ورکړې ده. امینه عظیمی وایي د خپل منځي جګړو په مهال چې د دوهم ټولګي زده کوونکې وه د ماین ښکار شوي، وایي ژوند یې له معلولیت سره سخت دی. میرمن عظیمی اوس د ماینونو د قربانیانو نه د ملاتړ په یوه اداره کې کار کوي.
د ټولو هیله دا ده چې سراسري سوله راشي، نور هیڅ ماشوم، مور یا خور زما په څیر معلول نه شي. کاشکې په افغانستان کې چې موږ معلولین یو، موږ ته رسیدګي کېدی لکه د نورو هیوادونو په څیر. هغوی ته ټولې اسانتیاوې شته.
له ماینونو نه د متاثر افغانانو مؤسسه وایي چې هر میاشت په منځنۍ کچه په افغانستان کې د ماینونو د چاودنې له امله نږدې 100 تنه قرباني کیږي. دا څو په نوم د دې مؤسسې مشر اسلام محمدی په کابل کې د ماینونو د قربانیانو د سروې د اعلان په مهال وویل چې په 2014 کال کې د ماینونو د قربانیانو شمیره د 2015 کال په پرتله خورا زیاته ده.
متاسفانه آمار قربانیان در افغانستان
متاسفانه په افغانستان کې د وړم کال په پرتله تیر کال د ماینونو د قربانیانو شمیر 603 زیات شوی دی. تیر کال 1903 تنه د ماینونو د چاودنو قرباني شوی وو، وړم کال بیا 1410 تنه د ماینونو قرباني شوی دی.
له جنیوا د 2018 کال د ماینونو د څار راپور ښیي چې په 2018 کال کې 8600 تنه د ماینونو ښکار شوي، چې 240% کې پکې ماشومان یاد شوي. 15 کاله پرله پسې افغانستان د ماینونو د قربانیانو لوړه شمیره درلوده. د افغانستان سویلي ولایتونه تر نورو زیات د ماینونو قرباني ورکوي. لوی لامل یې د سړک د غاړې ماینونه او مقناطیسي بمونه یادوي. د ماین پاکونې د مؤسساتو په وینا تیا په سلو کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د مهال ماینونه پاک شوي، خو تر ټولو لویه ستونزه د نویو ماینونو ده. دمګړۍ په افغانستان کې په 600 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه شته چې لا پاک شوي نه دي.
سکل یمن روسته افغانستان دوهم هغه هیواد بلل شوی دی چې د ماینونو له عمله زیات قرباني لري. د ماین پاکونی د مؤسسو د شمیرونو لمخې په هر میاشت کې 90 تنه په افغانستان کې د ماینونو قرباني کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د واشنگتن پوست ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د لانجو له امله د افغانستان ټاکنې له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشیدی سره مرکه کړې چې هغه په پایل کې همدا پوښتنه ځواب کړي چې کوم لانجې د دې سبب شوې دي چې د افغانستان ټاکنې د ګواښ سره مخ شي.
تقریبا کوم نیټې نه چې موږ تاسو د 2014 کال هغه جنجالي ټاکنې ترسره کړلې، د ټاکنو په بهیر کې او بل اخره ټول کال تازه په خو ولاړه دیموکراسي او ولسواکي په افغانستان کې یعنی خپله ضربه ولیدله، او لمغه مدیر اپ دی خو کوم کارونه چې ترسره کیږي یعنی په واقعیت کې موږ خبرې پرې وکړو د قانون سره سم او بل اخره لغه هغه خپل مسیر سره ډیر سم برابر نه دي.
ول ټول کارونه د اصول سره برابر نه دي
په دې خاطر چې له خوا خو دلته بحث د هلاکو او د ګټو ده. پارلمان طبیعتا چې خپل ګټ ته ګوري په وکه ډیره غړي شات په دې باندې خوشاله ونه وسیږي چې تاکنه په خپل وخت باندې تسره شي او تاسو ګوري چې درې کاله دی ګوري لغه قانوني مدیر په دې خوا په ماموریت کې تیریږي. په عین حال کې په سیاسي چوکاټ د حکومت کې هلته مختلف ګروپونه یا ډلې تخیل دي، هلته هم علاقه متفاوت یا توپیر کې دي. په لومړی کې خو بیخي په تشنج کې او اوس تقریبا جهاد پرې خسیوي دي، ورې هماغه ټول خپل تاسګزاري دلو د پدغه پروسې باندې چې درې کاله دغه کار څه مختلف نه شي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو پوښتنه لیکلې ده چې آیا په افغانستان کې دیموکراسي له ګواښ سره مخ ده؟ کچیرته د یو افغان وګړي په صفت دغه پوښتنه تاسو سره راځي شي څه ځواب لري واشنگتن پوسټ د پوښتنې په مقابل کې؟
دقیقا موږ هم دغه ویره لرو او مخکې مې یادونه وکړه چې له بده مرغه دغه مسایل سمه توګه باندې مخته نه ځي. اوس ټاکنه دغه د ولسواکۍ بهیر لپاره یو اصل ده، یو بنیاد ده. وخت چې هغه درې کاله پرله پسې ځنډول کېږي ترسره کېږي نه، دا خپل یو د خلکو سیاسي مدني حقونو ته یو ګواښ ده چې لګونې سلب کېږي. د هغوی د استازو هغه موده په پارلمان کې درې کاله کېږي چې له خپل وخت نه تېره شوې ده، نو طبیعتا چې دا یو ګواښ ده. د خلکو تازه حق چې لاسي خپل نوی استازي انتخاب کړي ول دا فرصت نه مساعده کیږي تاکه نو تر سره کیږي د خپل یو ګواښ ده. اعتبار دې دغه هغه بنسټونو چې هغه د خلکو پرې باندې باید جوړ شي او رامنځته شي دغه تقریبا لسون سره مخامخ ده. د موږ د 2013 کال ټاکنې جنجالي سولې د ملي یووالي حکومت د توافقاتو پر اساس باندې را جوړ شو. په ټول ډول کې تاسو وګورئ دا وضعیت په خنډ باندې روان نه ده.
په ټاکنو کې رای ورکونه د یو مدني حق دی د وګړو او مدني حرکت خپل د ولسواکۍ یو نه خدای یا یو بیلګه ده. نو اوس مدني نه هدونه څنګه کولای شي چې د دیموکراسي یا د ولسواکۍ په ټینګښت کې خپل رول ولوبي؟
بل شکه زو تاسو سره ډیر موافق یم چې مدني ټولنه په دغه وخت کې باید یعنی هغه ډیر د مسلحت بار په ځمونه واقع یو لنیک مرغه هغه فعال بنسټونه یعنی کله چې دغه بحث د تشنج خاطر د ستونزو خاطر ده دی خپل هغه چت کړی ده. اوس ګورې ده د ټاکنو اصلاحاتو په اړه باندې اصلا هم دغه مدني ټولنه چې خپل هغه چت ساتلی ده، مطبوعات سره د دوی ملګرتیا او د خلکو هغه اسهان روښانه کول، بل اخره په حکومت باندې او سیاسي جریانونو د فشار راوستل تر څو دوی یو سالمه لارې ته باید غاړه کېږدي او قانون لپاره باید د زمينه مساعده کړی چې د قانون واکمنۍ هم در رقم د خلکو لپاره د مدني فرصتونو برابر دل. نو په ټول ټال کې اوس مدني ټولنه دغه ډېر بار په غاړه باندې اخیستی که تاسو مدني ټولنه له دغه ساحې نه وباسئ او مطبوعات له ساحې نه لرې کړئ نو تقریبا تاسو وګورئ چې نه د سیاسي ګوندونو لخوا نه او نه د سیاسي اپوزیشن جنرال لخوا نه همدارنګه د حکومت لخوا نه ډېرې هڅې نه دي چې هغه ملت د ډاډ وړ وي.
رشیدی صاحب، تاسو په افغانستان کې د دیموکراسۍ د حفاظت لپاره په ټاکنو ټینګار کوئ، څومره امکان شته چې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي؟
له بده مرغه موږ ډېر خوشبین نه یو ځکه چې قراین په دې شکل باندې رامنځته شوی دی چې یعنی ټاکنې ځنډول کیږي. تاسو د نوملیکنې بهیر ګورئ دغه نوې طرحه د کمیسیون لخوا نه برابره شوې ده. په حمل کې دغه پروسه پیل کیږي، پنځلسم د حمل او په جوزا دولسم باندې دغه تر پای ته رسیږي. نو دوه میاشتې شاوخوا د میلیونونو وګړو لپاره کافي نه ده. کیدای شي چې دغه نوملیکنې بهیر کې ټاکنې وځندول شي او بل اخره دا چې ټاکنې درې میاشتې لپاره یا دوی کال په ځندوي هغه وروسته فکر وي ولې کوم آمادګي او چمتووالی چې نیول شوی ده اوس پر هغه کافي نه ده او د ټاکنو نیټه به خامخا تغییر کړي.
خیانه باوري نه استي چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي.
دقیقاً.
ډیره مننه رشید صاحب، ژوندې اوسئ.
تاسو نه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وي اوس مهال په مخابراتي سکتور کې 3 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او دغه وزارت په پام کې لري چې د بیلابیلو پروژو په پلي کولو سره به د غشمیر تر 2020 کال پورې 15 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. د امریکا خبریالی لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لګولې ده.
د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګلاریوبی د پنځشنبه پروس په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په اړه وی غونډې کې وویل چې د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو د لا پراختیا په موخه د وزارت پراخه او اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندې لري. ښاغلی ګلاریوبی وویل تر 2020 کال پورې به په افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې د پانګونې کچه 15 میلیارد ډالر ته ورسیږي. ښاغلی ګلاریوبی پر وینا د نړیوال بانک په ملاتړ د ډیجیټل کاسا په پروژې کار روان دی چې له مخې به په افغانستان کې الکترونیکی حکومت ولې جوړ شي. هغه همدارنګه په نږدې وخت کې د نوري فایبر په واسطه له جنوبي آسیا سره د افغانستان د نښلولو یادونه وکړه. وی ویل
د مرکزی آسیا هیوادونه او د جنوبي آسیا هیوادونه دا به د فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي، او افغانستان باندې فایبر یا د دې د انټرنیټ ترانزیت لپاره یو هب باندې بدل شي. هم چنان د واخان د کالډور لارې وړو چې د چین څخه انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راتیر کو. د دې تفاهمنامه امضا شوې ده، کارونه هم خلاص شوې دي. زموږ تخنیکي ټیم په دې باندې کار کوي چې هر څومره زر کولای شي دغه کیبل راتیر کړي. دا به افغانستان ته ډېرې زیاتې ګټې ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خاغلی عربی زیاته کړه په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ قیمت لپاره له چین سره د واخان لاري د انټرنیټ غزولو تړون تر سره شوی دی چې نږدې راتلونکو کې به عملی چارې پیل شي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم د انټرنیټ په ټیټ قیمت ټینګار کوي. د یاد وزارت سوداګریز مرستیال یونس مومند وایي
انټرنیټ دومره قیمت دی زبتا چې ته وایم دا اوس زموږ سره چې شاګردان په تماس کې دي، هغه سره چې یو شاګرد هغه نسی کولی یا یو پلان خامخا او د تعلیم کچه تقریبا د ټولو پرې هغه په ټلیفون کې کېږي یا د ډیجیټل یا د انټرنیټ په کوم څه کېږي چې تقریبا اوس د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ته نشته. یعنی انټرنیټ قیمته دی ارزو می دا ده چې تاسو مې ودوانی چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې تعلیم ته لاسرسی وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی وکړي باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزانه شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر وینا د افغانستان 90% خاور تر مخابراتي پوښښ لاندې ده چې پکې 8 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شمالي کوریا په وړاندې د ګڼ شمیر بندیزونو ملاتړ کړی، خو پر امریکا او جنوبي کوریا یې تور پورې کړی چې پیونګ یانګ په پوځي تمرینونه راپاري. روسیه تر چین پر شمالي کوریا لږ اغیز لري، خو د امریکا په پرتله یې له پیونګ یانګ سره اړیکې ښې دي. په همدې اکله پامو کوي رپورټ ته.
د استنبول په دغه یوه ورځنۍ غونډه کې دویش مشرانو او د بهرنیو چارو دروست وزیرانو ګډون کړی و. دغه غونډه د هغو نښتو په ترڅ کې وبلل شوه چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا له اعلان وروسته یې زیات شمېر مخالفتونه پارولي دي. د غونډې کوربه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلې وینا په جریان کې پر امریکا او اسرائیل
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش نن پنځشنبه په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره په خبرو کې ویل چې پیونګ یانګ او نور حکومتونه باید د شمالي کوریا پاتومي پروګرام باندې د دغه سازمان د امنیت شورا لخوا پریکړه لیک عملی کړي.
اول باید د شمالي کوریا لخوا عملی شي، خو دا باید د نورو هغو هیوادونو لخوا هم عملی شي چې په دې مسأله کې مهم رول لري. بندیزونه یقیني شي ترڅو ټاکلې هدف چې د شمالي کوریا به وسلې کول دي تر لاسه شي.
د کاغلی ګوتيرش دا سرګندونه دوه ورځې وروسته لاغه دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن ویلی وو چې هیواد یې له شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی. جاپان بیا ډیره هڅه کوي چې پر پینګیانګ فشار راوستل شي چې د شمالي کوریا د اتمی او توغندوی د پروګرام په اړه مذاکره ته حاضر شي.
موږ تاییدوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک باید عملي شي. د شمالي کوریا د بې وسلې کولو لپاره خبرې اترې هم ډېرې مهمې دي، ځکه پینګیانګ د خپل اتمی پروګرام ته دوام ورکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پنجشنبه په مسکو کې په یو خبری کنفرانس کې ویل چې د متحده ایالاتو لخوا پر شمالي کوریا باندې برید به ناوړې پایلې ولري او هغه هیله لري چې د شمالي کوریا د مسلې حل لپاره د واشنگتن سره په ګډه کار وکړي.
موږ باور لرو چې دواړه اړخونه د وضعیت د ویجاړولو نه لاس واخلي. زه هیله لرم چې زموږ په منځ کې په عادي او مترقي توګه د ګډ کار لپاره منطقي او مشترکه وجه رامنځته شي چې یو اړخ هم د دې متقابل رویې نه ضرر ونه ګوري.
شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو او د نړیوالو لخوا د غندونو برسیره خپل اتمی او د توغندوی پروګرام انکشاف ته دوام ورکوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
زمان غږ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. د کندز، تخار او بغلان ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د غیر مسلکي خلکو لخوا د دوایانو پلور روغتي کارکونکي اندېښمن کړي دي. په همدې اړه زمون خبريال ګلرحیم نیازمن رپورټ را لګل.
د شمال ختیځو ولایتونو په لری پرتو سیمو کې ځینې هغه خلک چې واځي د درملو لنومونو سره آشناوي درملتونونه لري او ناروغانو ته دوايي ورکوي. د لری پرتو سیمو اوسیدونکي هم له دې شکایت لري چې غیر مسلکي خلک دوايانې پلوري. په ټولو شمال ختیځو ولایتونو کې په لری پرتو کلو کې خلک لورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې یو شمیر خلک چې مسلکي نه دي په خپل سر دوایانې پلوري. د بغلان د عامې روغتیا د ریاست مرستیال عبدالحلیم غفاری وایي چې زیات وخت د غیر مسلکي خلکو لخوا یو چاته د دوایانو ورکول د دې سبب شوی چې د ناروغ ژوند په خطر کې واچوي.
یقینا مداخلات غیر فنی غیر مسلکی در بخش های مختلف، خصوصا در بخش
وضعیت او صحی برخو کې غیر مسلکی مداخله کیږي، خصوصا د هډوکو د ماتوالي په برخه کې. ځینې نور واقعیت هم لیدل شوی چې امیدوار میندې او ماشومان ته د غیر مسلکی خلکو لخوا دوا ورکړل شوی ده او د هغوی مشکلې زیات کړي دي. له بل پلوه کورنی تبابتونه هغه کارونه دي چې اوس هم پرې یو شمیر خلک عقیده لري او په ځینې وخت کې د همدغو کارونو په خاطر ډاکټر ته نه ورتګ د دې سبب کیږي چې وړه ناروغي په لویه ناروغي واوړي. د قندوز د دشتیارچی یو تن اوسیدونکی د کورنی تبابت په اړه داسې وایي.
کورنیو چې کوم ماشومان به مریضان کېدل نو هغه کورنی تبابت به داسې شی و چې ماشوم به مورې کش سپینسرو ښځو به داسې چلو کو چې یو غټه کاسه بې راواخیستله په دې باندې بیرې واچلې، بیا د هغه پاس نه بیا هګۍ واچله، بیا ماشوم په کېنو، بیا به یو څادر ونیو په دې څادر کې بیرې واچولې، یو ښځې بغه طرف څادر سر نیولی و، یو ښځې به دې طرف څادر سر نیولی و، په دې کې به داسې لا زانګو په شکل د کوچ دا مورکه شوی دی. او یو بل شی دا هم و چې دغه ستونی چې ولیږي د په کلي کې به یو سپین سرې واچوو، نو هغه به اول په دې دیګ باندې ګوته توره کړه، بیا به داسې حلق ته ور دننه کړه، بالاخره درې ځلې به هغه حلق ورته پورته کړه. ته داسې څادر به واخیسته، داسې غټۍ به کو غاړې ته به ور واچوو، د پانسې په شکل داسې کش به کو درې ځلې، یا دا چلونه پې کوله. ماشوم به تازه پیدا شوی و نو هغه به ژړل به، کله خو کېدی سي هغه نور عوامل و، یا به ماشوم خېټه کې درد و یا بل حساب و، خو هغه خلکو بیا داسې چل کوو چې دا ژاړي، بیا به ماسختن به داسې یو پولې ته به بوت، هغه به ورتورې کړه درې ځلې به د پولې د سوري نه وایسته، بیا به د هغه سره وایي دې ژړاخه کېږي.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد موسی وایي چې د دوی په کلي کې له دولسم ټولګي فارغ کسان درمل پلوري او زیات خلک ورته مراجعه هم کوي، ځکه چې په کلي کې مسلکي ډاکټر نشته.
قریه ما ډاکټرای مجرب کې از پنځه طب یا کوم بخش صحی کې مثلا فارمسي نرسنګ خوانده باشد، او تو یک ډاکټر ما نه داریم.
زمونږ په کلي کې داسې ډاکټر نشته چې مسلکي زده کړې کړې وي. داسې کسان هلته دوا پلوري چې له دولسم ټولګي فارغ دي او یا تر دولسم هم زده کړې نه دي رسولي. موسی زیاتوي چې د دوی په کلی کې تر 3000 زیات کورونه دي، خو په ټول کلی کې یو کلینیک نشته. په قندوز کې د دوایانو یو شمیر سوداګر له پاکستان څخه جعلي جوړه شوې دوا واردوي او په کلو کې په هغو درملتونونو پلوري چې غیر مسلکي خلک پکې درمل پلوري. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر منوریدونکو، نیم ساعت دوم خبری پښتو خپرونم په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونې اوریدل مه هیروئ. خدای مل شه.